آشنا آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لندیسته
جمهور رئیس اشرف غنی د غزنی په ښار باندې د طالبان خونړی حمله ژوره توطیه بللی او پاکستاني په مستقیمه مداخله تورن کو د هند پخوانی صدر اعظم اتل بهاري واجپای د درې نوي کالو په عمر مړ شو او د انډونیزیا حکومت وايي توقع لري چې د ختیځ جواب پاسیای لوبه کې به د افغانستان په شمول د 50 هیوادونو لوبغاړي ګډون وکړي
تر نن ورځې په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پوښتنه کې لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی وايي د طالبانو زخمیان په پاکستان کې تداوي کیږي
ما تاسو وپرک ولې تاسو شفخانو کې تداوي کیږي
مظاهره کوونکو په اتو ولایتونو کې د انتخاباتو سیمایز دفترونه تړلې
د ښاغلم چې دا مهال ویش نه موږ ورسته پاتې کیږو ولی په هر حال انتخابات د فرامدګان خیر روان دي
دا او ځین نور رپورټونه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې لرو خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي
السلام علیکم جمهور رئیس اشرف غنی نن د جمعې پر ورځ د زمری پښپګشتمه د غزنی ولایت د امنیتي وضعیت د ارزیابۍ لپاره د ولول پولی نظامی او ملکی هیئت په مشرۍ غزنی ته تللی و د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې اشرف غنی د ولایت د امنیتي او مسلکي او ملکی مسؤلینو دینی علماو قومي مشرانو مخورو او د مدني ټولنو د اساسو سره خبرې وکړې زموږ خبریال عزیز الله پوپل وایي چې جمهور رئیس د پاکستان پوځ د غزنی په ښار باندې له طالبانو سره په جنگ کې په مستقیم مرسته تورن کړ او ویل چې پاکستان په خپلو روغتونونو کې د طالب زخمیانو درملنه او علاج کوي اشرف غنی د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال جاوید قمر باجوا مخاطب کړ او ویل
موږ سره دې ختم زاک ما ته دې بار بار په ټلیفون کې ویلې چې وخت چې انتخاباتم خلاص شي زه به توجه وکم ما ته ځواب راکړه ولې ته په شفاخانو کې تداوي کیږي
په اسلام آباد کې د امریکا غ خبريال وایي چې د پاکستان پوځ په سمدستي توګه د افغانستان د جمهور رئیس لخوا د لګول شوو تورونو ځواب نه دی ورکړی خو د پنجشنبې په ورځ د خارجه چارو د وزارت ویان په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي رپورټونه بې اساسه بللي وو چې پکې ویل شوي چې د غزنی په جنگ کې وژل شوي او زخمي شوي پاکستانیان پېښور او کوټې ته انتقال شوي دي د غزنی په جنگ کې له حکومتي ځواکونو سره د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت د ځواکونو هوایي ملاتړ هم ملګری و او څلور ورځې خونړۍ جګړو وروسته دغه ښار برتانی ولې خو د ښار په اطراف کې اوس هم تیت او پرک ډزې کیږي د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د هغو 15 ناراضه کاندیدانو د طرفدارانو د مظاهرو په نتیجه کې په کابل کې دوه اصلي دفترونو په شمول وو ولایتي دفترونه تړل شوي دي د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې د محمد اغا پولیسوالۍ کې د طالبانو یو سر ګروپ سره له خپلو 15 انډیوالانو د یوې بې پیلوټه ډرون الوتکې په حمله کې وژل شوی دی طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې یو هیئت چې مشري د دغه دفتر د مشر شیر محمد عباس تانگزي په غاړه وه د روانې میاشتې له 12 نه تر 15 نیټې پورې د اندونیزیا ته سفر کړی و د طالبانو په بیان کې چې نن پوه شوی راغلي چې عباس تانگزي د اندونیزیا د جمهور رئیس د مرستیال محمد یوسف کالا خارجه وزیر میرمن ریتنو ماسودی او د افغانستان لپاره د انډونیزیا د جمهور رئیس ځانګړي استازي حامد اولودین سره وکتل او په افغانستان کې د سولې او د خارجي قوو د اوتو په اړه سره خبرې وکړې دا د امریکا غ واشنگتن دی تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د فلسطین د فوټبال د ملي ټیم یو لوبډله نن د جمعې په ورځ کابل ته رسیدلې او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سره به د یکشنبې په ورځ د افغانستان د استقلال د 99 کلیزي د جشن د لمانځلو په مناسبت دوستانه لوبه وکړي د پاکستان د پارلمان غړو نن جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې د تحریک انصاف مشر او د کرکټ د ټیم پخوانی کپتان عمران خان دغه هیواد د نوي صدر اعظم په توګه ونومو خو توقع کیږي چې عمران خان با د یو ائتلافي حکومت جوړولو لپاره هڅه کوي، ځکه چې ګوند په پارلمان کې اکثریت نه لري. تحریک انصاف په 342 کسیز پارلمان کې 168 چوکۍ لري او د معزول شوي صدر اعظم د کشر ورور شهباز شریف مشرۍ مسلم لیگ ګوند صرف 96 چوکۍ لري. د پاکستان یو شمېر سیاسي او مذهبي ډلو د جولای د 15مې پارلماني انتخاباتو منلو نه انکار کړی او د احتساب اعلان یې کړی. په عین وخت کې په داسې حال کې د پاکستان حکومت د ټویټر د بندولو ګواښ کړی، د بیان د ازادۍ طرفداران یې په مقابل کې سخت عکس العمل وښود. د پاکستان د مخابراتو دولتي ادارې خبرداری ورکړی که د دوی په قول په فیسبوک او ټویټر کې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارو پر ضد منفي تبلیغات پای ته ونه رسیږي وبې تړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې امریکایي مطبوعات سره اړیکې خړې پړې دي، د پنځشنبې پر ورځ په ټویټر کې ولیکل چې ځینې ورځپاڼې او تلویزیون شبکې د ولس دښمنان دي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال مایکل برم د رپورټ خلاصه ګالیا رڼا نورستانې تاسو ته لولي.
د امریکا درې سو اتیا خبری ادارو د جمعې په ورځ د جمهور رئیس ټرمپ د دغې چلند پر ضد د آزادو او پیاوړو رسنیو په ملاتړ نشرات ورکړل. جمهور رئیس ترامپ وار وار مطبوعات په جعلي خبرونو خبرولو تورن کړی او رسنۍ د امریکایانو د دښمن په توګه یاد کړی. د پنځشنبې په ورځ ترامپ په ټویټر کې ولیکل چې د جعلي خبرونو رسنۍ د امریکا د مخالف ډلې په توګه دي. د کوین پینګ پوهنتون سروې چې په روانه میاشت کې شوې په ډاګه کوي چې 40% کې امریکایي رایه ورکوونکي اندېښمن دي چې پر رسنیو باندې د ټرمپ نیوکو د هغو کسانو په وړاندې تاوتریخوالی پیدا کړی چې په رسنیو کې کار کوي. ګالیا رڼا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
د نړۍ خبرونه د واشنگټن نوري. روغتیایي چارواکي وایي چې په متحده ایالاتو کې د شری اوبای ناروغي د خپرېدو په حال کې ده. واشنگټن کې د امریکا غږ د خبريال مایکل برم د رپورټ خلاصه شافی سردار تاسولي.
د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرولولو او مخنیوي مرکز یا سی ڈی سی وایي چې د واشنگټن ډی سی د شار په شمول په 21 ایالتونو کې اوس د شری د ساري ناروغي له 100 څخه زیات پیښې تشخیص شوې دي. دغه دولتي اداره وایي چې تیر کال د شری 113 پیښې ثبت شوې. ډاکټران وایي چې د شری وایروس له یو ناروغ څخه بل کس ته د ټوخي او پرنچې له لارې په ډېرې چټکۍ سره انتقالیږي. د دې ناروغۍ غټې نښې نشانې دا دي چې د ناروغ بدن تکسر سي، سخته تبه لري، سترګې سرې وي او ستونی پړسوب او میکروب لري. ماشومانو ته په خوله کې د 6 کلنۍ څخه مخکې دوه وارې د شری د واکسین د څاڅکو ورکول حتمي دي. خو که یو څوک په ماشومتوب کې واکسین سوی وي، کله چې غټ سي بیا دغو څاڅکو ته ضرورت نه لري. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
او دا هم د دې خبرونې دوه وروستي لنډ خبرونه. د هند خارجه چارو پخوانی وزیر اتل بهاري واجپای د پنځشنبه په ماخام د اګست په 14 د 93 کال په عمر د نوې ډلی په روغتون کې مړ شو. واجپای چې د هندي ژبې نامتو شاعر او منل شوی سیاستمدارو دوه دورې د هند صدارت سمه په چوکۍ کار کړو. د سمودینا ګوزن وهلې او د السایمرز یا فراموشۍ ناروغي لرله. هغه د هند واکمن بهارتي جنتا ګوند د بنسټ ایښودونکو جملې نو او هندیانو یې ډېر احترام کوو. ټاکل شوی چې د سپتمبر له 12 نه تر 15 پورې به په ممبئی کې د افغاني تولیداتو یو نندارتون جوړ شي. په دغه نندارتون کې به د افغانستان د قیمتي ډبرو او غالیو سربیره غوره تولیدات وښودل شي. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. او دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. جمهور رئیس محمد اشرف غنی غزنی ولایت ته د سفر په محل پاکستان د ټپیسو وسلوالو طالبانو په درملنه تورن کړ او له پاکستان څخه یې په دې اړه وضاحت وغوښت. ښاغلی غنی همدارنګه وویل چې د غزنی ولایت جګړه په سولې کې د امتیاز غوښتلو لپاره وه. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورت کې واوري.
په غزنی شهر کې د ولسمشر غنی د ورتاګ لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی و. نوموړي دی ولایت د خپل سفر پر مهال نن سهار په اداري غونډه کې ګډون وکړ او د غزنی شهر د عمومي وضعیت په اړه له ځای چارواکو سره خبرې وکړې. دی غونډې ته ولسمشر غنی په خپل وینا کې د غزنی په جګړه کې د وسلوالو طالبانو سره د پاکستان د ملاتړ په اړه هم وژغېدی او د پاکستان د پوځ له مشر څخه وغوښتل چې په دې حق له ورته وضاحت ورکړي.
جنرال صاحب بچوا مخ سره دی خط امضا کړ. ما ته دې بار بار په تلیفون کې ویلې چې وخت چې انتخابات هم خلاص شي زه به توجه وکړم. ما ته ځواب راکړ. د اسفندیار ولی او د نورو ژورنالیستانو د سلیم شاه ځواب راکړ. کوم جنه راغلل؟ ولې ته په شفاخانو کې تداوی کیږي؟
غزنی خو به دلیل مورد حمله قرار نگیره.
غزنی از این خاطر مورد حمله قرار گرفته که همسایه ما نام راکت های خود غزنوی مانده. مگر دا باندی پوسی ترچه یو افغان و یو مسلمان ده غزنی به سقوط نکهی.
په غزنی ولایت کې د 15 ورځنی جګړې د زیانونو د جبران په موخه ولسمشر غنی د بیا رغونې لپاره د 40 میلیونه امریکایي ډالرو د سملاسي لیږد او د غزنی ښار د پولیسو د امنیتي حوزو د زیاتوالي ترڅنګ په ځینو نور برخو کې هم د عملی ګامونو د پورته کولو پریکړه کړې.
ما یو ټاکل چې عمق د دې قضیه کې تحقیق وکړي چې چا غفلت وکړ، چا خیانت وکړ. غفلت یو رقم برخورد غواړي، خیانت بل رقم برخورد. بین غفلت و خیانت باید یک تفکیک واضح شوه. غفلت دیگر رخ نده و از خیانت جلوگیری شه.
لولس مشرغنی څخه د غزنی ولایت ځای اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د دې ولایت د خلکو د اصلي ستونزو حل ته دی پام وکړي. ولس مشرغنی د غزنی ولایت د جګړې په اړه ویل چې ملي امنیتي د غزنی د توتیې عمق ورزي او د ضعف ټکی دی پکښ په ډاګه کې. ځینې امنیتي سرچینې وایي چې د غزنی ولایت په 15 ورځنۍ جګړه کې شپېته ولسی وګړي او 140 امنیتي سرتیري وژل شوي او تر 540 پورې پر غزنی برید کوونکي وسلوال طالبان هم مرګ ژوبله لري. دغه راز په تجارتي برخه کې هم په میلیونونو ډالر مالی زیان ځایي اوسیدونکو ته رسېدلی دی. امنیتی مقامات وایي چې په دې ولایت کې اوس امنیتی وضعیت عادي شوی او د ښار په بیلابیلو برخو کې امنیتی کمربند هم جوړ شوی دی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امید سبا سیاسي ګوند وایي د ملي یووالي حکومت روان حالات نسي کنټرولولی. دغه ګوند چې نوی جوړ سوی او مشر یې د ملي امنیت پخوانی رئیس اسدالله خالد دی، پر حکومت تور لګولی چې د خپلې بقا لپاره یې د افغانانو ترمنځ تفرقې اچولو ته مخه کړې. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس او د امید سبا په نوم د نوی اعلان شوی ګوند مشر اسدالله خالد د ملي یووالي پر حکومت انتقاد لري چې په هیواد کې د امنیت او ثبات پر راوستلو کې پاتې راغلی. اسدالله خالد چې په خوست کې د داد ګوند په پلوۍ جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، د ملي یووالي پر حکومت تور پورې کړ چې ګنې د خپلې بقا لپاره د افغانانو ترمنځ تفرقې اچولو ته مخه کړې. د اوسنۍ امنیتي وضعیت د خورا ډېرې اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې له همدې کبله د ځوانانو په همکارۍ له دغه بحراني حالت د ژغورنې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
که سیاسي ثبات ته وګورو، متاسفانه د دې وطن حالت دې ته روان ده. سیدي سمتونو په مابین کې تفرقه، د قومونو په مابین کې تفرقه. حتی اوس دا خبره کورو ته رسېدلې، پخوا به بهرني دښمنانو له پنجابه به دا امرونه راتلل، متاسفانه
خپل حکومت هم په دې اخته. اسدالله خالد د ملي والی پر حکومت دغه انتقادونه داسې محل کوي چې همداتې رونۍ په غزنی او یو شمیر نورو سیمو کې له طالبانو سره په جګړو کې سلګونو افغانانو ژوند له لاسه ورکړ. نوموړی د ولسي جرګې راتلونکو ټاکنو ته هم د شاک په سترګه ګوري او په ټاکنو کې د ګډون لپاره د 9 میلیونو رای ورکوونکو نومونو ثبتول خیالي بولي. د ده په وینا ښایي شاوخوا 3 میلیونه خلکو نوم لیکنه کړې ده.
صحیح ده، موږ په دې خوشحاله کیږو چې شکایاتو کمیسیون را ولاړ سي او هغه کسان چې وړتیا نه لري هغه لري. ولې د شکایاتو کمیسیون د عقل باید دې خلکو ته ویلي وایي چې تا جرم څه شی ده؟ هغه نارې وایي چې موږ په خپل جرم نه یو خبر، چې موږ استیناف طلب چې دا مهندسي وي انتخابات وطن بحران ته بیایي، نه داسې له بحرانه یې راوباسي.
تر دې مخکې هم یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو د ټاکنو لپاره په نوم لیکنه کې د تقلب ادعا کړې او 9 میلیونه رایه جعلي بللې. خود انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ټولې ادعاوې بې اساسه بولي. د امید سبا د ګوند مشر اسد الله خالد پر ولسمشر غنی د انتقاد هم لري چې د پاکستان په مقابل کې ثابت دریز نه لري. د ده په وینا دا وضعیت د افغانستان د امنیتي او اقتصادي بې ثباتۍ لامل شوی. د دې ګوند یو بل غړي فرید الله قربان په خوست کې یادې شوې غونډې ته وویل چې د ملي یووالي حکومت خپل منځي اختلافات او له خلکو سره د کړو ژمنو نه عملي کېده د خلکو د نارضایتۍ لامل شوی دی.
په داسې حالت کې چې یو طرف ته وحشي دښمن د طالب د بل د بل په نوم تیر ولس کاله زموږ په دې ماړۍ چړی کې ده، بل طرف ته داسې یو حکومت زموږ په سر کې دی چې د غلا فساد چور چپاول له هیڅ هم نه خالي نه دی. خپل راپورته کېږو، خپله پوښتنه خپله کوو، ځکه نه طالب زموږ اراده تمثیلولی شي او نه اوسنی حکومت په داسې یو حال کې دی چې زموږ د ارادې تمثیل دې وکړي.
تر دې مخکې هم یو شمیر نورو ایتلافونو د ملي یووالي د حکومت خلاف غږ اوچت کړی، خو ظاهرنی د ستونزو په حل کې مرسته نه ده کړې. د امید سبا ګوند وایي چې دوی له هغو نورو ایتلافونو سره نه درېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د حمز مرده خبریال اکرام شینواری رپورټ دی چې د کابل څخه راستولې دي. د ولسی جرګې لپاره یو شمیر کاندیدانو چې نومونه د ورستی لیست څخه ایستل سوي د څو ورځې کېږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهرې کوي او د انتخاباتو د سیمه ییز دفترونو مخې هم تړلې دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسي جرګې را روانو ټاکنو د ولسي لیست څخه د 15 نوماندانو د نومونو د ایستلو وروسته چې د یو شمېر نوماندانو لخوا د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د پریکړې پر خلاف په کابل او څو ولایتونو کې اعتراضونه پیل شوي، له امله یې د کابل په ګډون په 8 ولایتونو کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دفترونه تړل شوي دي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون منشي او وین سید عبدالله هاشمي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دغو دفترونو بندېدلو د دوی پر کارونو یو څه اغېزه کړې، خو دا ډول اقدامات به د تلې پاتې تمه د ولسی جرګې د روانو ټاکنو د ځنډ سبب نشي.
د ښار مشه چې دغه محل ویش نه موږ ورسته پاتې کیږو، ولی په هر حال انتخابات د پاره آمدګان خیر روان دي او آمدګان خپل په ځای دي. فقط دغه د نوملیس چې موږ اعلانو په دغه اخر د میاشت کې دغه نه ورسته پاتې شو، او مهمه خبره ده چې کارمندان لا شي نور عملیاتي کارو ته ورسیږي، بعضي عملیاتي کارو کې بخند نشي، ولی هغه اصل هدف چې اتي وشتم د میزان ده هغه په هر حال خپل په ځای ده او انتخابات به اتي وشتم د میزان کې.
د افغانستان ټاکنیز شکایتونو خپلواکه کمیسیون د ولسی جرګې ټاکنو لپاره د نوماندانو ورستی لیست د زمري د میاشتې په 6 د یو سزړ وروسته د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته واستو چې په دغه ورستی لیست کې 2 تنه شامل شوي او 15 تنه له لیست څخه ایستل شوي او 15 نورو نوماندانو ته اخترونه ورکړل شوي دي. د ولسی جرګې د ټاکنو ورستی لیست څخه د 15 نوماندانو یو زیات شمېر د غیر مسؤولو وسوالو ډلو سره د اړیکو د لرلو په تور ایستل شوي دي. خو دا ایستل شوي نوماندان غیر مسؤولو وسوالو ډلو سره خپلې اړیکې نه مني او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړو څخه هم انکار کوي. د ولسي لیست څخه د ایستل شویو نوماندانو سوتنو په کابل او ولایتونو کې لاریونه کړي. په کابل کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون دفتر مخته د دغو اعتراضونو له امله دا دفتر هم د تېر یک شنبې د ورځې راهیسې تړلی دی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسي جرګې د ولسي لیست څخه د ایستل شویو نوماندانو لخوا دا اعتراضونه کومه ګټه نه لري او د دغه کمیسیون پر پریکړو به کومه اغېزه ونه کړي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مرسیالې میرمن همیرا حکمل د جمعې په ورځ د دغه کمیسیون د نورو چارواکو سره یو ګډ خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې د کمیسیون پریکړې په هیڅ ډول نشي بدلېدلې.
تاسو پوهیږئ چې د قانون پر بنسټ د شکایتونو د کمیسیون پریکړه نهایی ده، هیڅوک یې تغییر صلاحیت نه لري. هغه 15 کسان چې حذف شوي دي دغو په لیست کې به قطعا تغییر را نشي او امکان د دې شته چې هغه 15 کسان چې دوی اخترونه اخیستي دي که چیرته تا 28 د میزان پورې د دوی په وړاندې نور موثق اسناد ترلاسه شي، دوی به هم د ټاکنې د پروسې نه حذف او په نهایي نوملړ کې به ځای ور نه کړل شي.
میرمن حکمل هغه تورونه چې د یو شمېر نوماندانو لخوا چې نومونه حذف شوي او وایي چې د دوی نومونه د ولسي جرګې د ولسي لیست څخه د افغانستان د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست د غوښتنو او مداخلو له امله ایستل شوي دي، یوازې یې دا وګڼلې او ویل چې کمیسیون غړو ټولې پریکړې د قانون د غوښتنو له مخې کړې دي. میرمن حکمل ویل چې د دوی یوازینی هدف د قانون پلي کېدل دي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د شمېرونو له مخې د ولسي جرګې لپاره په 30 ولایتونو کې 2300 نوی نوماندانو ځانونه نومولي چې درې سوه یو اتیا یې ښځې دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره د تلې اتشتمه ورځ ټاکلې ده. خو اوس دا کمیسیون وایي چې د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله ممکن د ولسوالۍ شوراګانو دپاره ټاکنې په دې ورځ سرسره نه شي، او د همدې دپاره یې د ملي امنیت د شورا څخه د ولسوالۍ د شوراګانو د ځنډولو لپاره غوښتنه دغې شورا ته استولې ده. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون منشي او ویاند سید حفیظالله هاشمي وایي چې دا کمیسیون تمه لري چې د ملي امنیت شورا به په دې اړه خپله پرېکړه ژر اعلان کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په کندوز کې د کتلوي معافیت مسؤلین وایي د پولیو د څاڅکو لپاره پراخ کمپاینونه کوي، خو د سیمې خلک بیا وایي چې دولتي صحي ادارې یوازې ملکان او اربابانو ته د پولیو د ګټو خبرې کوي او عامو خلکو ته دغه پیغامونه نه رسیږي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د قندوز هغه خلک چې د پولیو د څاڅکو په ارزښت پوهیږي وایي چې په دغه خار کې اوس هم داسې کورنۍ شته چې خپلو اولادونو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي. دوی اوس هم فکر کوي چې دغه څاڅکي به د دوی اولادونو ته ضرر ورسوي، خو خبر نه دي چې د واکسینو دوه څاڅکي د دوی اولادونه له دایمي معلولیت څخه ژغورلی شي. اقبال شهاب د دشتیرچی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي هغه کورنۍ چې ماشومان یې پولیو شي تر هغې وروسته ارمان کوي چې باید خپل ماشومانو ته یې د پولیو څاڅکي ورکړي وای. شهاب زیاتوي چې په کلیوالو سیمو کې د پولیو د څاڅکو په اړه عامه پوهاوی ځکه کمزوری دی چې د کتلوي معافیت مسؤلین یوازې له څو تنو اربابانو سره د پولیو د ګټو په اړه خبرې کوي.
اقبال شهاب یم، د کندوز ولایت د شرچی ولسوالۍ اوسیدونکی. د واکسینو په اړه د عامه پوهاوی اړینه برخه ده، او په دې کې د میډیا، د علماو، د کلي د سپینګیرو ته ضرورت دی چې هغه په مهم رول ولوبوي. د یوې سیمې د عیني شاهد په اړه باندې باید زه ووایم چې یو واکسیناتور ما سره مخامخ درې د څنګه بس یو دروازه وټکوله، دروازه نه تر شا غوړ تراغه چې موږ واکسین نه کوو، واکسین ته موږ اړتیا نشو ضرورت نه لرو. شخصا موږ او کلیوال چې خبرېګو د همدغه ټیمونو لاره خبرېګو چې دغه لپاره ټیمونه ګمارل شوی او ساحو ته ځیو مرکزونو کې د عامه پوهاوی ورکي. باید وایم چې په دغه ټیمونو کې یو څه ضعیفوالی او کمزوري شته.
د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي چې اوس د یونیسف لخوا د عامه پوهاوی په برخه کې نوي مامورین ګمارل شوی او دغه چارې به نوري هم چټکی کړي.
تغیرات راغلی دي زمونږ د عامه پوهاوی په سیستم کې، او خلک هم تشویق شوی دي. هغه کچه چې زمونږ ماشومان په تیر پروګرام کې رد یا مخنیوی کوي د فامیلو د طریقه تقریبا 90% شوی دي. کوشش هم کوو چې علماو سره، سپینګیرو سره، وکیلانو د گزار سره په دې رابطه باندې جریان د کمپاین کې زمونږ پرسونل هم ورسره خبرې کوي، او هغه دې ته تشویقي چې خپل هغه ماشومان چې دوی مخنیوی کوي واکسین ورته تطبیق شي. د عامه پوهاوی په برخه کې د یونیسف د ادارې د طریقه مونږ ولایتي مسؤل نه درلودو، هغه مسؤل اوس ټاکل شوی دی، او دغه برنامه به بیا د ولایتي مسؤل د طریقه ترتیب او تنظیمیږي.
د یونیسف لخوا د عامه پوهاوی په برخه کې نوی ګمارل شوی مامور محمد اسماعیل وایي چې دوی په کلو کې له مخورو، سپینګیرو، علماو او بیلابیلو ډلو سره د پولیو د څاڅکو په اړه د پوهاوی غونډې جوړوي.
د دوی مسؤلیت دا دی، اول د کمپاین نه مخکې دوی باید هر کور ته کلی مشران، نه امامان، استادان له هغوی سره کښېني، خبرې ورسره وکړي، د واکسینو ګټې او فایدې ورته ووایي. نو پس د هغې نه زیات کور په کور باندې ګرځي او دوی په هوی هغه کوي، او موږ یو قسم لیفلیټ لرو چې په هغه کې موږ کمال هر څه ذکر شوی، نو هغه هم خلکو ته ورکوي. که بعضی کورونه دي نه غواړي واکسینو کې، هغه وایي چې دا واکسین د سیده واغ دي، خو دوی ته موږ غواړو د میډیا د لارې نه، د علماو د لارې نه، او خپل ورشو مخامخ ورسره کینو او دغه ورته تشریح او سر اخلاص کو.
د قندوز اوسیدونکي وایي چې د امریکا غږ رادیو یوازینی رسنۍ ده چې د پولیو د څاڅکو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي، او همدا علت دی چې د دوی له لارې خلک له هم خبریږي چې ماشومان ته د دغه څاڅکو نه ورکول کم ضررونه لري. شهاب وایي چې مسؤلین باید په لارو کې لوی لوحې او واړه پوسټرونه ولګوي او معلوماتي کاغذونه په کلو کې وویشي، او یو شمېر رسنیو او ټلویزیونونو کې د عامه پوهاوي لپاره پروګرامونه جوړ کړي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او د هم د خبرونه ورستې رپورت د سی ای ای په خوانی رئیس جان برینن په جمهور رئیس ډانلډ ترامپ باندې انتقاد کړی دی چې کوشش کوي هغه څوک غلی کړی چې دی چیلنج کوي. سپینې ماڼۍ د چهارشنبه په ورځ د سی ای ای د پخواني رئیس څخه حساسو مرکزونو ته د ورتګ صلاحیت واخیست او دا دلیل راوړي چې د استخباراتو پخواني مشر تبصرې د باور وړ نه دي. نور حال په دې رپورت کې واوري.
جان برینن د جمهور رئیس ترامپ یو مهم انتقاد کوون کې دی. د پخوانی جمهور رئیس اوباما په دوهمه دوره کې برینن د سی ای ای رئیس او چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په هلسنکی کې د ترامپ د تیرې میاشتې په عالي غونډه باندې انتقاد کړی. برینن په دې هفته کې په ترامپ باندې وروسته له هغه تور ولګوه چې جمهور رئیس د سپینې ماڼۍ پخوانی همکار عمرو سامانیګټ نیومن اسپی وبلله. ښایي چې دغه تبصرې ترامپ دغه اقدام ته تحریک کړی وي. د سپینې ماڼۍ نطاقه سارا سندرز نه وایي
Mr. Brennan's line and recent conduct characterized by increasingly frenzied commentary is wholly inconsistent with access to the nation's most closely held secrets and facilities.
خاغله برینن دروغ وای او دغه وسانه لیوانه تفسیر د ملي سری او حساس مرکزونو سره سر نه لګوي. او روسته به سندرز اعلان وکړ چې ترامپ له برینن صلاحیت اخیسته ده. د دواړو ګوندونو سناتورانو عکس العمل ښودلې ده. ډیموکرات سناتور مارتین هانریچ وای
It's pretty clear this is a president who goes out of his way to punish his political adversaries.
از فکر کوم دا پر اثرګند د داسې جمهور رئیس ته خپل لار نه وزي چې خپل سیاسي مخالفینو ته سزا ورکوي. جمهور غوښتونکي سناتور لینزي ګراهام اوای
Mr. Brennan has gone way over the line in my view and I think restricting his clearance pulling his clearance makes sense to me.
زما په نظر اخای برینن ل خپل لار نه وتل دي او ز فکر کوم خپل صلاحیت محدود کړی دي او له هغه نه صلاحیت اخستل ماته معنی لري. دغه اقدام د استخباراتو د مسلکی کسانو په منځ کې هم ورختای پیدا کړی دي. مارک زد چې یو مدافع وکیل دی او د ملي امنیت په قضایاو کې تخصص لري دا یو غیر مترقب عمل ګڼي. مارک زد وای
وی هاف نیور سین a president of the United States of any political party taking an individual action inserting themselves into the security clearance process to essentially politically weaponize
among the hits as he gone the jamhur rais na dil dil che dam nati salahiyat pa process ki khpal fardi iqdam sargand ki pa asasi to ga de mili amniyat system na de siyasi wasli pa has kar waqli د برینن او ترامپ د اختلاف موضوع باندې د پنځشنبه پر ورځ ملي متبر ورځپاڼو کې لیکنه کړې وي او جمهور رئیس د وال سټریټ ورځپاڼې ته وای یو څه باید شو. د ویلې د برینن نه یې صلاحیت تر یو حده پورې په دې علت واخیسته چې د رابرټ میلر د تحقیقاتو ملاتړ یې کاوه چې د 2016 کال د ترامپ د انتخاباتي مبارزې او روسیې ترمنځ د احتمالي تماس په باره کې کېدل. برینن ځواب په یو سر مقاله کې ورکړ چې د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې خپره شوې ده. د په ترامپ باندې د ناامیدۍ تور ولګوه او کوشش کوي د هغو خلکو په ډارولو او غلي کولو سره خپل ځان محفوظ کړي چې دا چیلنج کوي. سپینې ماڼۍ وویلې د نورو پخوانیو مامورانو په صلاحیت باندې هم کره کتنه کېږي چې د اوباما په اداره کې کار کړی دی.
څونور خبرونه د انډونیزیا حکومتي مقامات وا چې په ختیز جاوا کې د راتلونکو آسیایي لوبو لپاره په امادګۍ باندې 3 میلیارډ ډالر مصرف کړی دي او توقع کیږي چې د دې هفته په پای کې به د افغانستان په شمول د 500 لکتو آسیایي او عربي هیوادونو لوبغاړي هلته ورسیږي. د رومن د کاتولیک فرقې هغه امریکایي پادریان او راهبان اخلاقي مجرمان ګڼلي دي چې د یو ستر منصفه هیئت د ریپورت لمخې په کلیساګانو کې په ګنشمیر خزو او هلکانو باندې جنسي تیری کړی دي. په داسې حال کې چې د ترکیې یوې جنایي محکمې نن د امریکایي پادری انډریو برنسن د خوشي کېدو درخواست رد کړ. د متحده ایالاتو د خزانې وزیر سټیون منچن په ترکیې باندې د نورو اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان کړی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د پښتو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. ساس ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل.